هشت صبح وقت افغانستان شده و اسمت ساروان در سیدو خوش
آمدید. خیر مننه سلامت و سیقه در منو آوردون که اته بجیش فیده دی ست پخ پروانه که پر راپرون و سر بیره دوون دیست پروگرامونه لرو. در افغانستان ولسمشر په قزاقستان کې دی او د بهرنیو چارو وزیر سبا هند ته ځي چې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت استراتیژیک شورا سبا په ډیلي کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیایي مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زور کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې دی نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړې. د ولسمشر ماڼۍ وایي ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساینس او ټکنالوژۍ په اړه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازدیګر د قزاقستان پلازمېنې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر د دې غونډې په څنډو کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره جلا جلا هم وبیني. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلي کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ پر ستراتیژیکو مسئلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپلې هندي سیالې سوشما سوارج سره وګوري. صلاح الدین ربانی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړه. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالي کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او له بلې خوا د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر سیمه ییز پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون وویل واشنگتن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهنګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلی دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلادیش ته له اوښتو روهنګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون ویل میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلادیش ته د کډه شویو روهنګیایي مسلمانانو شمیر 290,000 ته رسیدلی دی. روهنګیایي مسلمانان د میانمار پوځ او د بودایانو بلواګر تورنوي چې د دوی کورونه سوځوي، خو د میانمار پوځ وایي چې دوی د هغو روهنګیایي وسلوالو پر ضد بریدونه کوي چې په دې وروستیو کې په راکیان سیمه کې پر پولیسو حملې کړي دي. اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کارابین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په امریکا کې د توپانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی ښار د ایرما توپان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی. تر دې وړاندې د توپان درجه 15 بلل شوې وه، خو اوس 3 درجې ګڼل کیږي. د دې توپان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتر اټکل کیږي. د فلوریدا تمپا ښار له 1921 میلادي کال را په دې خوا له کوم سخت توپان سره نو مخامخ شوی. تر اوسه پورې د ایرما توپان له کبله په کارابین ټاپوګانو او کیوبا کې د 40 تنو مړینه تایید شوې ده. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کرده او سنی وسلوالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانې هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایي عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د حواله لارې امریکا ملاتړ کوي د دایر زور شار له یوې خوا او د سوریه حکومتي ځواکونو له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټنځایونو بریدونه وکړل. په همدې حال کې د سوریه د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریه حکومتي ځواکونو د دایر زور د هوایي ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل حقوق وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي، ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردي پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه اتباعو غوښتنه شوې ده چې د جرمنی د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو خصوص په افغانستان کې ترهګرۍ پر وړاندې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خصوص کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مون متحدان د رئیس جمهور د نیولی تر اخرین فرد پورې په یو غاک باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو.
د سوریه په دایر زور کې جګړې زور اخیستې ده. له برما څخه غونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډوال شوي دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او اف ام 3.15 چپه اوري. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون د قزاقستان مرکز استانی ته لاړ، نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد وایي ولسمشر د دې غونډې ترڅنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناسي په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به بیلابیلو موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې ترهګرۍ پر وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر د وین مرستیال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع د رامنځته کېدو په اړه هم له مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلي آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نو نوموړي د ښاغلي غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډېر نفوذ لري او کولای شي د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه وایي
هغه اسلامي غورځنګونو چې په اسلامي هیوادونو کې فعالیت کوي په هغو باندې اغېزه لري، او یو دوه غورځنګونه د طالبانو غورځنګ ده. پرته له کومه شکه چې ورسپوشته دي د سیاسي حماس سره په دې اړه هم د افغانستان د سولې او امنیت ټینګښت لپاره مرسته.
د خاقلی زواک په خبر اوسمهال د اسلامي هیوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هیوادونه د پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfeorl.org.
د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم ستاسو راستول شوی عکسونه او په زړه پورې مطالب خبري شي. زموږ د فیسبوک باندې آدرس دی facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوي ډیلی ته د یو جګپوري افغان پلاوی لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. نور حال رضوان مراد ترکوي.
تما کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوارات سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې صلاح الدین ربانی بل هندي مقامات سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي راډیو ته وویل نوې ډیلی ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسان سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنه ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو له مخې هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه او دغه راز اکثر راپورونه او مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. یو ځل بیا وایم، د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي چې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. افغان چارواکي به همداراز هڅه وکړي چې هندي چارواکي وهڅوي چې په افغانستان کې اقتصادي چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت هم له هند غوښتي دي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیات کړي. ځینې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې د هند زیاته پانګونه به سبب شي چې پاکستان وپاری شي، خو یو شمېر نور وایي چې که ښه پالیسي په وجود وي نو کېدای شي چې افغانستان د هند له همکاریو ګټه واخلي. د دې موضوع په اړه اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد یې هیله مند دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه یې د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان په وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند د فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. آیا دا مسله به د دې لامل نه شي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
زیست، کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر څه و نشي کولای. دا ټول په دې پورې تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطعي دي.
پاکستان له پخوا راهیسې په افغانستان کې د هند د حضور او رول په اړه اندېښمن دی او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسي لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په خوست کې یو شمېر قومي مشران او دینی عالمانو له ټولو خلکو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او د امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید ونې په مناسبت په یو غونډه کې وکړه. د ناستې ګډونوالو همداراز ویل افغانان باید پرې نشدي چې تر دې وروسته شخصیتونه او خلک د دې تپل شوي جګړې قرباني شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار ازادي راډیو ته ویل اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د دینه دوله افغانان نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي، سولې د فرکار وکړي او دغه ورځ هم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخ قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سوله راشي، امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه د غختنه دو د سولې پروسس را په خلاص شي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
دینه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو یو ول وکړو مون متحدان د رئیس جمهور د نیولی تر اخرین فرد پورې په یو غاک باندې په یو اواز باندې وای چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حفیظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
پرتلونکي کې مرنه چې موږ د خفادي به ځای دي یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسي چې افغانون په وټو دي کې په وځي په وځي سترخان په وځي کښینی د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخ تر څنګ ویل چې
له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د آبادۍ لپاره د انکشاف لپاره او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کې شنو د دیوالې لپاره به کار کوو او هیڅ ته به د اجازه ورنه کړو چې د زینو بلابل نمونو تر عنوان لاندې د خپل شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بلابل نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یو زمینه مساعده.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین پل مانځ غونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
له خوست څخه د نجیب الله خیل راپور. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسله والو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلې خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه اسف خبرې هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼه زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسله والو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سبوتاش کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبري راخیستل شوي چې بی بی سی نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسله والو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د ښاغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبري غلطي تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بي ثباتي هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخ کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسله والو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلی په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
د د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په دیرو زور ولایت کې د داعش ډلې په ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریې حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او د روسیې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي، د روانې اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دیرو زور درې کلنه کلابندي ماته کړه. د موضوع په اړه نور تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
د سوریه په ختیځ ولایت دیر زور کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره نوي او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی له جلا جلا لورو څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سنی وسلوال هم ورسره ملګري دي، یو مشر د شنبې په ورځ وویل هیله مند دی چې دوی به ډیر ژر دیر زور ښار ونیسي. بل لور ته د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د دیر زور د هوایي ډګر په لور خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکي وګړي او د سوریې حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوریې پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د دیر زور درې کلنه کلابندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریې دیر زور او رقه ښارونه ونیول. د کردانو ډیموکراتیک ځواک د تیرو جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه ښار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې ښار 80% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د میانمار یا برما له رخاین ایالت څخه نږدې 300,000 روهینګیایي مسلمانان ګاونډي هیواد بنگلاديش ته کډه شوي دي. بنگلاديش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. خو د میانمار حکومت بیا وایي دوی د پولیسو پر پوستو د تیرې میاشتې د حملې په ځواب کې اقدامات کړي دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د رخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 300,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. له خپلو مینو دغه بې ځایه سوي کسان مجبوره سوي تر بنگلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلاديش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنګونه سوي دي. په بنگلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو 15 ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 80,000 وګړي سیمې ته رسیدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنگلاديش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولي دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهینګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهینګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چاري هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
<تص-> فلیپس کمپنی چې له څو لسیزو راهیسې ټلویزیونونه جوړوي نوی ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ ټلویزیون 8602 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچه ده. دا تلویزیون پر کوانتم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنګونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانتم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډي شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډي د او ال ای ډي تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي. ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
د کندهار د ولایت څخه ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعیا من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه غصب کړي دا به محکمه سي که بهسي.
السلام علیکم. دا پکتیا څمکنی ورسولی نه سمیع الله خلیمی تندر. په افغانستان کې د خدای پاک سوله راولې. نور خو ولادي جنگ د جګړو نستړي شي یو ار تعالی د په افغانستان کې سوله نه د لمړی مخ کې اداري فساد ختم کی. څوک چې اداري فساد په افغانستان کې اڅو کرشپت خلې تعالی لسنه لاند کی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلي کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ د خټې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د هغو لسګونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلاديش ته کډه شوې دي. اټکلونه ښیي چې د ارما په نوم زورور توپان د امریکا په فلوریدا ایالت کې تمپا ښار ته مخه کړې ده. دا توپان د کیوبا او کاریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لور ته روان دی. په سوریه کې پروند امریکا په ملاتړ کورد او سونی وستبالو او د سوریه حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایي ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد سترم ځکنیا او هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غشتلیو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکړي. او ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پورس په یو اعلامیه کې ویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد.
سلام. دا تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟ ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. دا بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېرې او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپله نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونیسي چې تا په کې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر دا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي، مګر تاسو هغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېد چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، کاغه ډیر تون کېدا شي لمور سره ای وکړي لا خور سره کېدا شي یو داسې شاس سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنۍ له وسه هم وتلې وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده مشکل منځته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وښيي بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم داسې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه موږ یې په مختلفو مراګونو باندې شاهدان یاست. زموږ کورنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ شوه.
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحله کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې دوی وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړيري او ډیرو غلط کورونو پر مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپل ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته وایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي. یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي. معنی یې دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپل زمونو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کو داسې ترتیب کو چې هغه ته خنځې دې ملګری وو ستر څو خپل خبرې بنت وشي کولای مور په خپل حاکمیت غوړي پلار حاکمیت غوړي دا حاکمیت معنی دا کې چې رابطه د تولید کته پورته دوړه دوی نشي کولای په خپل خبرې ورسېږي که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطه څنګه پسنګ شي پلار راشي د دوی څنګه خپل کینی یا مور راشي د لور څنګه خپل کینی بیا دا خبرې لته دا فضا مسته کې څو وشي کولای خبرې
یو ناروغي هغه وخت د دوي کې د لای شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکار شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړي یو ستونزه چې تاسو ډیره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وخی چې تاسو په سوچ کې هم ناراضي یا به خپل مرسته در سره وکړي او لغمه به مخلص کړي خوګوریدونکو د تانی څنګه د پای شي بی دي تر بل خبرونې مو په لاس پرم
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
سلامونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیايي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي د دې وزارت مسولین وایي چې د دې پلان لامل به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوروي په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب رئیس محب الله زیر سره غږیږو زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خبرونه هم را سره تر پایه اوري زیر صاحب له تاسې هم ډېره زیاته مننه که پایلې لدې کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او کنه
زه په ټوله کې غواړم چې لمړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه موږ په ټوله کې اتلس ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه تر سره کوي او همدارنګه مونږه هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتيایي درملنې لپاره روغتونونه همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون همدارنګه د اندرا ګاندی د ماشوم روغتون لرو همدار ډول مونږه د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینو لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګه لپاره وړاندې کی همداراز مونږه روختونونه لرو چې هغه زمونږ په سکتور خصوصي پوري د روختیا د اړوند دي همدارنګه مونږ یو تعداد روختونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روختي خدمات تر سره کوي او دلته په کابل کې هم یو تعداد روختونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي لکه د رحمان مینی یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼی کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لکه ولی مونږ کوشش کړای چې دا خدمات داسې تر سره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا وړاندې شي او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو یو ټولګه چې هغه د بي پي اچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي موږ یو تعداد روغتونونه سږکال پرانیستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جراحي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جناح چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړي.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده او په لوړه سطحه باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسو ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګوري زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره له هیوادوالو سره او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پورې طبي بجې پورې اصلا دې ته اجازه نشته چې د ناروغانو پایوازان او یا د هغو دوستان د هغه د عادت لپاره راشي او په روغتون کې اوسي. زمونږ ډاکټر صاحبان وخت چې له یو تعداد ورونو او خویندو څخه غوښتنه وکړي چې اوس د ویزټ وخت دی او ډاکټر صاحبان ته اجازه ورکوي چې دوی خلکو ته د خپلو ناروغانو ته ورسیږي خدمات ترسره کړي د روغتونونو پاکوالی په اصطلاح مراعت شي نو په دې کې لږ لږ داسې پیښیږي چې دوی خفه کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې کله داسې بیړني حالات رامنځته شي لکه د چاودنې په نتیجه کې د انتحار او بم په نتیجه کې چې یو زیات شمیر هیوادوال ټپیان کیږي او روغتونونو ته راځل کی هلته یو بیړنی حالت اعلانیږي او په هغه بیړني حالت کې موږ چاته اجازه نه ورکو چې زموږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څنګه ته لړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره وضع صحیح نه وي زه بیل ګلرم په دې اړه دغه مسلم تاسو ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې دی او تعداد عوامل لاملونه لکه چې خلک د دوی لارښوونه ته غوږ نه کړي هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه لکه د عملیات خونه لکه د جدي څارنو خونه چې هلته باید څوک لاړ نشي ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کوي او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي تمام شپه بیا عملیاتونه کړي کله کله داسې نقله دا پیښیږي.
یو بل موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کمه اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي فکر کوي چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بالکل. د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاس ته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرحه جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله منظور شوه او دې ته منتظر وو چې هغه توشی شي د هیواد ولسمشر هغه توشیه او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسي او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسي او ثانوي روغتونونو کې
سالسي
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسي ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو ښه تر سره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسې دفتر ته د سټوډیو ته را روانو له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلیستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم یې څنګه وي او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسیږي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل. د دې تروسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سرافارزي، یوازې 40 روپۍ موږ ته اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
تاسې نظر دی که
نه په دې لارښود کې به موږ کار پې کوو او په دې به په اصطلاح همداسې پرېکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنۍ ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه تاکل شوی یا بودیجه سره یو ځای بیرته روغتون ته راوړي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې څلوېښت کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک هم همدغومره غریب دي، خلک هم په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
ګوره زه دوه خبرې غواړم چې روښنه پرې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیسیون خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زموږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوالو ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې سالسي او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغه د کار خپل وخی او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوئ چې دغسې یو څه شته؟
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته. نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړو چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمېنه کې چې کوم روغتونونه وو په 500 زونونو باندې کابل وویشل شو او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو او هغو د لاړه د دوو روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پرېکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پرېکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خه خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه حداقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچتا یو تیدا زیات رختونه وتړل شو. اوس مونږ یو ځنګړې اداره لرو د عامه روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده هغوی د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت ارزیابي